سلامونه لګرمې مخکې لاس بجیدی زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصت وایم. طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسي یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټرو او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 15 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خیبر پښتونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په 16 بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1080 تنه ښوولی دی. طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشټو مشرانو ته په یو غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت ساروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سرل نن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشران وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتاوی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کوم زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي، هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بندي شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري معین د وزارت سید احمد خوانمنګ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېرې لسکونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا سه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیت غاخونو پروتیز زیاده تورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر د نن باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځینې نور مسایل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسل سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به د بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلکو د ماشون نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس وګریوان.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بل لغونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له واکتر رسیدو وروسته لومړی لښپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ د داورس په دي خاطر نو مول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړهونه ځکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بے برخې شول. تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږکال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلي اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دی ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی دغه ته مطلق روپۍ نور کوي. دغه کندیانو چې دی هغه خو هم نه نشته کړی په ملکیان کې نشته کړی دی یا کارتون اور بند کړی او وختي چې کارتون دلوله او دوی د طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو لک شه زره افغان ورکوي کېږي شاید نه پرې د طالب مایبه هغه شپېته زره افغان ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1922 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال مزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 3,800,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دیس په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک دیس ښه خلک نه دي. طبعا دا سر د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر منه ورتونکو تجربه ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي ناوې د کاله شوده، یعنی د کور شوده نه د میلمانه، یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره خو هر څوک شي، یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه اوسي. دا نارینه دیس په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دا خلک دیس ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه اوسي دی. طبعا دا سر د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو دا بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل سوي ونه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، کولومبای باید کور کې شو اوسی، ځکه چې بیرون هر څوک شو اوسی، یو څو دقیقو لپاره د یو ساعت لپاره څوک شي، نو ښه ده چې کور کې لومړی سړی شو اوسی، ځکه چې هلته ماشومان میرمن هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلی سي، یعنی د دې نه ټوله جامې همداسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دغه مخ لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده، همون کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنیو له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت کې بیرون اوسي له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې اچینې له دې نه شناسی کولی سو. اکثریت نجونې چې نمسات کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کور ته وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نمساتۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم موږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتي ده موږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شله ول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو، هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لینې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه نه دا دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې د ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې بیا وایي چې هغه د نامزادۍ دورې باندې هم سړی شکر واسي، ولې اوس له هغه نه بهتره روي سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهرېږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دوی منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنیو کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې له ده سره سور نه رسېږي که هغه له هر اړخ نه یي که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یي، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدمان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل
دغه سی یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخواله لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخواله څومره بدې پایلې درلودلی سي، د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عمل هغه کس ته متل د چوي وای دی تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي. او دا په واقعیت هم دا کله چې یو چیرته یو څوک وهلو خوري یا یو چیرته یو صدمه ویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی او چا نه ایریږي، هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس تخه خبره راته کړې وه. هغه که چیرو ګورو هغه کوچني ماشومان سي ډېر واړه دي، کله ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې څنګه ته کسانو کړې دي، یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي مونږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې مونږ ځورولي یو، خو ولې مونږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ نه پوهه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره مونږ یم اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د نن نتیسی بیا نو تندی تروش غلمغال پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات سخت زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ما خام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زښت زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زښت زیات کېږي، نارامي په کور کې زښت زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم مغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده، هاي نه مغه شای به تخ دی خپل ماشومان سره کوي. کله پلار مینې کم لیدلې وي خپل ماشومان سره کم مینا کوي، او کله پلار مینا او توجه ډیر لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو فیاغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي، موږمره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبې باور کیږي.
bale کده سره تو اي چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوې لري، کورته راسي بیا بل ډولي کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوایو، دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غلمغالونه کوي وای نور نارینه هغه شخص وای ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دی ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې میرمن یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده، مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپلې منځو کې و همکاري له خپلې میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی، دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او ورځ پر ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کیدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره سي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي، د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري، وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده ووهې، خور ووهې، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه. یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند کوي، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بېځایه سیاست کړې، دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط چې دي یو رقم مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده. مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله، دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ، که هغه مور وي، که هغه خاوند وي، که هغه پلار وي، دا څوک کورنۍ غړي، دغه احترام د دوه نفر ترمنځ، کورنۍ ترمنځ، دا لمنځه وړي، هغه صداقتونه لمنځه وړي، د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي.
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشحاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي، په دې باندې خوشحاله ده، نارینه هېڅ کور ته رانسي، ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ و جنجالي، دغلته څومره بیا روابط خرابي.
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړه، هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي، په ځینو کورنیو کې لیدل سوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې، د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي، که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرئ؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیضونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده، ته نجلۍ یې، ته په کور سه، یا هغه بیرون ځي، یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومان ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي، دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره، دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته وایي دغه کار د تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو مونږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو ترمنځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه لهر لحاظ سی وسو کولای تاغه آمه پو هوایی چی هر سمر دیر سی تاغه ستونز بلا را چوتی سی او کچه بای کم سی.
بله دغه نارینه او تا دی نور و کورانه و عملی مثالون مخی که خودل ارتویل چی مثلا فلانی پا کور که لخجی سر خور سر مور سر دیر بد وزیاد که و بد چلنده که و منتا بیرون تردن بیان و خسرهی نو عملی مثال نکه دو نارینه او تا وویل سی او تا دا با چمره ما سر تمام سی
طبیعی دست دیر تاثیر که نارینه سی پا کور که بد گزارانه دا سی مثلا که چه کرالار سی او داغه چلند دوینی دا طبیعی دا پا یا باور از کنی شاید پلا سورزو که دا بانده مثبت تاثیر او کوی چه که دای سی که داغه بدلون زم پا زند کراولم دا دی ما دی کورانه یا دی ما دی نیکبختی لامل کیگی
دیر زیاد مننه زونده سلامت او سی
کور ودن خوشحال او سی سلامت
خو هغه نارینه چې خدو سره د خوشنط پر ځای هغه ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي د خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي
خو خاص ما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شوم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله از ما ژوند اوس دومره متفاوت ده چې زه هیڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یمه بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دي د ښځو ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر وي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو افیدونکو شی چاری زموش د پروگرام ملما د ډیر نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیر لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوشتای او د سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وای چې زړه له هم په افغانستان کې دی زه اسمت ساروانیم او ملممو ځان پخپل در معرفی کوي
زه په 1980 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د برمیاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کګې په لیسه کې خپل مکتب مختوره ده یو درسونه مختوری دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مختوری ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړي، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت دغه وخت د خادستانو او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغسې وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسطي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عادي ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیلو شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به م ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به م یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ وه، د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به موږ نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو یو محرم به هم په دغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې اداري پوست کې یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شینوارو په روغتیایي کلستر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شینوارو روغتیایي کلستر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسینو په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلی چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کېږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو لیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او وبلیدو چې ولې څه علت دی، څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې ستاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه دا ده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سمداس خبر او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړي. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصہ کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصہ کې قناعت ورکو ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راچو افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشرانو د خوانه بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او اوازې دا خپرې شوې چې دلته به حملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چند امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ماسته را روان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسؤلیت قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلۍ نه وې، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زموږ یو کس یو زموږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یوه د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي، او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې تا ترڅو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مرې نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاس خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت کې د دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکړو
دوی ټول زما سره چون پېژندم سره کار م سره داسې کړه ما سره ضمانت تې راکړې ما ته وویل چې مونږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه مونږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې م لا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې مونږ به دلته کار کوو مونږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي مونږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو مونږ مجبور درمل ورکړو چې بیا مونږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته دا کړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی راسره لاړل کېنست ولسوال سره م دا خبره وکړه خلکو ورته وی چې مونږ اروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او مونږ ورسره پوره ولاړ یو او مونږ تا نه غواړو چې مونږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطن کار نه لرئ مونږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې معافي کړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړې او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماسنان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېدل چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د احوال د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلټ موسې نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه تاسې باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسې ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شنوارو کلستر کې ودرولې ما ته یې ویلې او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېږي وی ویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټه خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه هغه داسې خبره نه ښه نو هغه مو خب تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب طبعا چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشې د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موثره کارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تعهداب مونږ کیښو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تعهداب و چې په افغانستان کې مونږ کیښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړ دا مو نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې ډېر زرو نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم. دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسو.
بیرته افغانستان ته ولاړې له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونو چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړې، لیکن نن بهر ووځئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسو کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلي؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بېرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویلې او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شو، چاپ شو، نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د WHO سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ماته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته، د هارورډ پوهنتون ته، د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري.